بنا ورات سرم پوسی اخلی در زراغوانه اخلی رو
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې ازادي راډیو ته مو راستولي وو. اوس په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پاکستان له لوري په کونړ کې د حملو دفاع او ځواب ته چمتو دي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیر شپه ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د قزاقستان او قرغزستان له صدر اعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او سیمه ایز امنیت خبرې کړې. عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمانو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق له حکومت غوښتي چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې هیواد په ختیځ کې د وسیعت د ارزونې لپاره د څلور اړخیزي غونډې د وخت ټاکل د روسیې مربوط دي. او د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مولي د اکتوبر په 23مه په یوه لارۍ کې پیدا شوي او تر دې مخکې برتانوي چارواکو ویلي وو چې ښایي چینایان اوسي.
مننه کوم اجملان. دوستانو اوسم د زهرو کاروان اونیس پروگرام وخت تر ورسید. سمه همکار عبدالنافع همت ته پروگرام چمتو کړی په ګټه به وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت یم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقو مشري کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښتو راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
لانشوی مواد سره د مبارزه عدلی او قضای مرکز محکمو اته قاچاق کوونکي په بند باندې محکوم کړل. د عدلی او قضای مرکز ویاند خالد موهید ازادي راډیو ته ویل دا اته کسان چې د 6201 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی ول، د دې مرکز محکمو د علني غونډو په ترڅ کې له یو کال او شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړی دي. امنیتی ادارو په دې ورستوي کې 9 نور تورن کسان هم نیولي او عدلی او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د نشي موادو پر یو زیرمه باندې د برید په نتیجه کې 3000 کیلوګرامه چرس او 500 کیلوګرامه بنګ ونیول. په دوهمه پیخه کې یې په کوټ ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه تریاک ونیول او په دریمه پیخه کې د نشي موادو په یو دوکان کې 9.5 کیلوګرامه چرس ونیول. په سمنګان ولایت کې نږدې 150 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهمیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د عقرب د میاشتې پر 8 نیټه په یو لارۍ موټر کې 138 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې 81 کیلوګرامه چارس، 68 کیلوګرامه تریاک او 4 کیلو او 200 ګرامه مورفین ول. خاغلی یادګاری زیاته کړه چې د دې اونۍ په بهیر کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو لړ عملیات کړي چې په نتیجه کې لسګونه کیلوګرامه نشي مواد نیول شوي دي.
تیره اونۍ د هیواد په 12 ولایتونو کې 9 عملیات وشول چې په نتیجه کې پولیسو څه د پاسه 4315 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د دې نشي موادو په تور اته اتیا توران کسان هم نیول شوي دي.
او دونه وروسته به خداده چې د حامد کرزی او کندهار په هوایي ډګرونو کې د نشي موادو وقاچق کون کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د اقرب د میاشتې پر 8 نیټه درې کسان هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزی له هوایي ډګر څخه په 190 کپسولونو کې 2 کیلو او 115 ګرام هیروئین ځای پر ځای کړي او غوښتل چې په خپل خېټو کې هند قاچق کړي. په دوهمه پیخه کې څلور کسان هغه مهال ونیول شول چې یو کیلو او 15 ګرامه هیروین په 115 کپسولونو کې ځای پر ځای کړي او د کندهار هوایي ډګر لارې په خپل خېټو کې هند قاچاق کول.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشر کوي.
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په جلال آباد ښار کې نشي مواد هم جوړیږي او هم خرڅیږي.
والله چې ان عسكر ولاړ خې پیجن چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا وایي چې ته یو کوشه یاد تلاشي.
د معتادینو د رواني درملنې په اړه له ډاکټر میر زبی الله سعادت سره مرکه لرو.
ډیری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري، خو یو په مرکز کې تر ټولو زیات د خزنه ناروغان زیات لرو.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشي مواد رانیول لپاره خپل پسونه په نیمه به خرڅوي.
په خامې مطلب سپیتاوی سره مال درلود، اوس شل سره نه لرم، پنځل سره نه لرم.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب په معناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی.
اوس خبرونه د افغانستان ملي امنیت شورا د مشر په خبرو پیل کوو. د افغانستان حکومت ادعا کوي چې طالبان د اسلامي عقیدې له مخې نه، بلکې د واک ترلاسه کولو او نشي موادو له لارې د پیسو ګټلو لپاره جګړه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محیب وایي چې وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د نشي موادو د کښت او تولید ترڅنګ د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري هم کوي. له همدې امله باید له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې پر نشي موادو باندې بحث هم جدي ونیول سي. سیاسي کارپوهان د داعش له ډلې سره د طالبانو د ځینو قمندانانو یو ځای کېدو ته په پام کې نیولو سره وایي چې کله طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د نشي مواد موضوع راپورته نسي، دا ویره شته چې په راتلونکي کې به نشي مواد د داعش له ډلې په مالي سرچینه واوړي او جګړه به دوام وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر په دې ورستوي کې له طالبانو سره د سولې او مادیزه طرحه اعلان کړه. په دې طرحه کې له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د سولې د تړون په صورت کې د جګړه او تاوتریخوالی ودروي او ضمانت دی ورکړي چې د رواني جګړې ټول عوامل به ختموي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محیب د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل نشه یي مواد د رواني جګړې ستر عامل او د وسلوالو طالبانو مالی سرچینه ده. طالبان باید ضمانت ورکړي چې د سولې تر تړون وروسته به د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق نه کوي.
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی. په طالبانو کې عقیدوي جنگ نور پاتې نه دی. درې نو جنگ د طالبانو د رهبرۍ د دوی یو هغه دی چې قدرت طلبي کوي، بلې په قاچاقو کې لاس دی. یوازې د مواد مخدر نه، طالبان په تخار کې مثلا د الکولو په قاچاقو کې د دوی لاس دی، د سلاو په قاچاقو کې د دوی لاس دی، د خلکو په قاچاقو کې د دوی لاس دی. دلته جنگ په نوم د عقیدې کېږي، ولې تر شا یې نور مسایل دي ورسره.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په تازه راپور کې د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې د اوو تهدیدونو یادونه کړې چې پنځم تهدید یې نشي مواد دي. د سیګار د راپور له مخې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د کوکنارو کښت د بزګرو پاملرنه، له نشي موادو څخه د ترلاسه شویو پیسو باندې د جنګیالیو تمویل او له نشي موادو سره مبارزه کې د دولتي ادارو کمزورتیا کولای شي چې په راتلونکي کې د افغانستان سوله او ثبات ټکنۍ کړي. د ولسی جرګې پخوانی غړی او سیاسي چیړونکی خالد پښتون له داعش سره د یو شمیر طالب قومندانانو یو ځای کېدلو ته په اشاره سره وایي که د نشي موادو ستونزو ته اساسي حل ونه لټول سي، نشي مواد د داعش ډلې په مالی سرچینه اوړي او د سولې تر تړون وروسته به هم په افغانستان کې جګړه روانه وي.
طالبانو اکثریت تمویل د جنگ د مواد مخدر څخه ده چې امه په کښت کې دي خلک تشویقوي او امه په حملو نقل کوي کومک کوي. که هر سوله کیږي مواد مخدر باید د سولې زمینه وي. او اوس داسې ویل کیږي چې طالبان زیات شمیر مشران او اعضاء اکثر د داعش سره مرسته کوي. و دا ډیر امکان لري ک طالب یو بخش ټول هو کې او بل بخش یې ولر سی و دایښ ته او ری پرته په همدغه د مواد مخدر د اوشر او د نورو مالیاتو په اخیستلو سره جنګ دې ادامه ورکړي. نو په همدې اساس موږ وایو چې مواد مخدر یې باید یو اساسي رکن د سولې د پروسې د کامیابۍ او د ملکیت.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبان د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورنوي چې دې ډلې تر دې وړاندې په یو خبر پاڼه کې د نشه یي موادو په کښت تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاز سرنکوچ د ملي امنیت شورا د مشر حمدالله موهیب د خبرو په اړه راپور اوروه. ښاغلی موهیب وویل چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري کوي. اوس جلال آباد ښار ته ځو او هلته د نشه یي موادو د جوړولو او خرڅولو حال درکوو. د ننګرهار ولایت اوسېدونکو په وینا په دې ولایت کې محتاجین ډېر سوي او د ښار په هر کوڅه کې نشه یي مواد خرڅېږي. د ننګرهار امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز هم د محتاجینو ډېروالی مني او لامل یې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېروالی بولي. ښاغلی مبارز وایي چې یوازې په تېره یوه میاشت کې څه د پاسه 2000 کیلو ګرامه نشه یي مواد نیولي دي. په دې اړه روح الله انوري راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
یوه ډله معتادین چې ډیری یې ځوانان دي د جلال آباد ښار په انګورباغ سیمه کې د سړک پر غاړه هیروین څکوي او ځینې روغ ځوانانې بیا ننداره کوي. زکریا چې یوه پوړۍ هیروین اخیستي او غواړي دلته وڅکوي وایي چې هیروین په جلال آباد ښار کې جوړیږي او دوی د ښار په همدې مرکزي سیمو کې رانیسي.
مارکو ته وشته می ته وته شته می ته زیلته جوړیږي راوړی دلته په یو بل خرڅې پام دغه دغه موټرو کې راځي پام دغه الټو کې راځي پام دغه ټوډیانو کې راځي. والله چین عسكر ولاړ خې پیجن چې د موتادین دي خو والله که ورته دا وای چې ته یا کوشه یادې تلاشي.
د ننګرهار اوسیدونکو وای چې د ولایت مقام د سیرما د بهسودو تر پله لاندې د انګورباغ پر سړک او نورو ځایونو کې ګڼ شمیر ځوانان په سپین ورس هیروینس کوي خو امنیتي ځواکونه مخه نه نیسي. دا خلک وای چې د متادینو لړ ډیروالی سره غلاوی او نور جرمونه هم ډیر شوي او د خلکو ژوند دي تاریخ کړی دی. په ننګرهار کې د متادینو د روغتون مسؤل ډاکټر سیمین ستانکسی ازادي راډیو ویل چې له 2008 میلادي کال راهیسې د نږدې 1000 متادینو درملنه کړې او اوس هم د 60 ماشومانو په ګډون 150 کسان ورسره بستر دي.
موږ دلته 150 کسان غټان ناروغان بستر وو چې هغه موږ سره 350 بستر او شل قسم ماشومان دي د تنکی ځوانان چې عمر یې لا تر سره نه کمی هغه درې میاشتې لپاره موږ دلته بسترو په شفاخانه کې.
د ننګرهار امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز وایي چې په تیره یوه میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر خلاف 340 عملیات کړي او تر 2000 کیلو ګرامو ډېر نشه یي مواد نیولې دي.
ای عملیات ها انجام شوه.
په تیره یوه میاشت کې مو د ولایت په مرکز جلال آباد او دغه ډول په بیلابیلو ولسوالیو کې 340 عملیات کړي چې په نتیجه کې 2200 کیلو ګرام نشه یي مواد نیول شوی دي. په دې نشه یي موادو کې چرس، هیروین، تاریاک او خیخه شامل ده. د دې موادو د قاچاقو په تور 45 تنه له 15 موټرو سره هم نیول
شوی دي.
د ننګرهار اوسیدونکو په داسې حال کې د معتادینو له ډیروالي څخه سر ټکوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د تیر شپږ میاشتنی راپور له مخې تر کابل راورسته ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس ته محتاجینو د رواني درملنې موضوع تر ازو ارواپوهان وایي د جله لپاره چې محتاجین بیرته په نشو اختنه سي په پرلپسې ډول د ارواپوهانو مشورو ته ضرورت لري. دا چې ارواپوهان په خپل روغتیایي مرکزونو کې د معتادینو درملنه څنګه کوي، د روغتیایي مرکزونو ته څه ډول معتادین راځي او ارواپوهان هغوی ته څه ډول مشورې ورکوي، په دې اړه فرید حلیمی له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی په کوم لارو چارو د معتادینو درملنه کوي.
دغه مرکز کې مونږ د ارواپوهنې خدمات لرو او هغه روږدو کسان دي چې په نشه یي توکو باندې روږدي هغوی دپاره خدمات لرو. هغه کسان چې ډېر خپګان لري او خپګان یې دومره شوی دی چې هغوی نشي کولی چې خپل روزمره کارونه چې دی هغه کارونه په صحیح توګه سرته ورسوي، هغوی ته پروګرامونه لرو چې دې کې د استراب د کنټرولولو دپاره مونږ پروګرامونه لرو.
ستاسو دغه مشورې هغوی ته څه دي؟ آیا هغوی مطمئن کیږي چې دغه مشورې ګټوره ده د دوی په رفتار کې او د دوی په عمل کرد کې؟
دا درملنه ځانګړي فعالیتونه لري چې باید دا فعالیتونه مونږ هم وکړو او ناروغانو ته هم دا مشورې ورکوو چې څه کار باید وکړي چې مشکل حل شي. خو عمومي توګه داسې ویلی سو چې پرلنۍ یا دوهم جلسه کې عمره هغوی متیقین کیږي نه چې کیداسې د تداوی هغوی ته ډېر ګټور وي. دا هم ډېر لري خپل ناروغ ته چې څومره وخامت لري د هغه ناروغي، کله کله داسې کیدای چې په نیم ساعت باندې چې یو چا سره ته خبرې وکړي او کوم آګاهي چې هغوی ضرورت لري هغه پوهاوی هغوی ته وړاندې کړي، کیدای شي په هغه نیم ساعت کې هغه تړی یا هغه ښځه متفاوت فکر وکړي او کیدای شي چې روغ شي. او داسې هم کله کله کیږي چې اتو جلسو نه وروسته هم مونږ هغه نهایي نتیجه چې مونږ غوښتنه لرو چې باید په هغه نهایي نتیجه باندې ورسیږو کیدای شي ونه رسو او دا تداوی ادامه ورکړو لسو جلسو ته، کیدای شي پنځلسو جلسو ته.
په دغه روغتون کې دغه ستاسو مراجعین ډېرې ښځینه دي که نارینه دي؟ او په دې کې بیا روږد کسان ډېر دي که هغه کسان روحي او رواني ستونزې هغوی ته رامخته شوي؟
روحي ناروغي چې ده دا یوازې یو اړخ نه لري چې د طبي له لحاظ څخه یا د مزغه د کار په اړوند مونږ تاسو خبرې وکړو. دا اجتماعي هغم لري کوم فشارونه چې مونږ باندې راځي، هغه فشارونه د باعث کیږي چې مونږ تاسو ناروغ سو د روحي لحاظ څخه. د ده پام کې نیولو سره ډېری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري، خو موږ په مرکز کې تر ټولو نه زیات ښځینه ناروغان زیات لرو. زه فکر کوم چې دلیل یې باید دایي چې ښځو په افغانستان کې عمره زیات چې نارینه ونډه لري په اجتماعي برخه کې، ښځو ته عمره ونډه نه ورکول کیږي او ډېری وخت هغوی په کور کې دي. او څومره چې جنجالونه نارینه په بهر کې ویني کنه، کله چې راځي کور ته کېدای شي هغه بار د فشارونو راولي خپل کورنۍ باندې، په خاص طور ښځو باندې. د دې په اساس باندې موږ مراجعین چې دی ډېری ښځینه مراجعین دي، او ښځینه مراجعینو کې هم تنکي ځوانان او متوسط سن زخته زیات دی. او روږدو کسانو لپاره هم چې خدمات لرو موږ دلته، متاسفانه چې روږدو کسان په افغانستان کې د اقتصادي لحاظ څخه ډېر په بد وضعیت کې دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دلته یو شخصي مرکز دی، خصوصي کلینیک دی. خصوصي کلینیک کې هغوی دومره وس نه لري چې راسي او تداوی وکړي.
آیا خلک د ارواپوهنې ته ارزښت ورکوي چې دغه یو ستونزه ده، دغه یو ناروغي ده او راسو مشورې واخلو، ډاکټر سره کینو، مخامخ خپل ستونزو هغوی ته بیان کو؟
متاسفانه په افغانستان کې دومره آگاهي نشته. خلک دومره پوهیږي چې ارواپوهنه څه شی ده او کله مونږ باید یو ارواپوه ته ورسو او مراجعه وکړو. او ډیر فقیر مسلک دی په افغانستان کې ارواپوهنه. ډیر ضرورت لري چې مونږ باید زخته کار وکړو او خلکو ته پوهاوی ورکړو چې ارواپوهنه څه ده، او کله دوی کولای شي چې ارواپوهانو ته ورسي او د هغوی د خدماتو څخه مرسته وغواړي. زه فکر نه کوم چې ډیر په لنډه موده کې داسې یو حالت ته مونږ ورسیږو چې خلک دومره پوه سي په کوم حالت کې دوی کولای شي ارواپوهانو ته ورسي. ډیرې خلک کله چې روحي لحاظ څخه کوم ناروغي لري یا کوم مشکل لغوي ته پیښیږي، دوی زی عقلي او عصبي ډاکټرانو ته، او عقلي عصبي ډاکټران یوازنی کار چې دوی کوي دوی ته درمل ورکوي یا دوا ورکوي. او فزیکي لحاظ څخه دوی غواړي چې مشکل چې د دوی په مازغه کې شته هغه به تداوي سي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ روحي ناروغي چې دا یوازې د طبي لحاظ څخه باید ونه څېړل شي، دا اجتماعي مشکلات لري، دا کېدای شي په کورنۍ کې کوم مشکل ولري او د دې باعث شي چې هغوی خپل خوب له لاسه ورکړي یا دوی خوابده اوسي کنه. د دل واجنه باید د ټول اړخ وڅلل شي او دا د یو روان شناس یا د یو ارواپوه نو کار دی چې دا کار وکړي.
د محتاجانو د رواني درملنې په اړه مو له ډاکټر میر ذبیح الله سادات سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغلې.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسې غواړی چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2129 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطره واردی. د کونړ ولایت اوسیدونکو احسان الله له دریو کالو راهیسې د شش نه شک وی. احسان الله چې سر وشتانې رژیدلی او ژرې هم تک سپینه سوی د وای چی د سر وساتي او کله کله د نشي مواد رانیول لپاره خپل پسونه پنیمه به خرڅوي. دا چې احسان الله وجنه شو ته مخه کړي او د نشو له عمله له سړ ور سلوز سره مخ سوی دی. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکسر د زړه خواله کړی ده.
تقریبا یو اتلس کاله شاوخوا مې وڅکله. دا درې څلور کاله کېږي چې په دا درې څلور کاله کېږي چې دوا د خانه نشه کوم، مطلب دوا څکم. دردونه مراته پیدا سوله او بل داسې یو ګیچ غونده کې وم. سبه هیڅ نه به زندګۍ مزاره کوله، نه به ډوډۍ مزاره کوله، نه به دوستۍ خونده کوله. همدغسې به پروت ومه اوده به ومه. دا خبره ما لکه دا څه شی دنه جوړ شه. ژوندی انسان مې مړ شولې مالې نمایو شلو ما. دا درې څلور کاله ما د دې روینو نشه وکړه. نشه به مې کور کوله، بس یو لاندې م کور دی او داسې پورته غر دی رانه. بس دې غره ته به ختلم، یو څو ماله مې لرل د مالونو سره به تلمه. بس هماغه مالونو سره به مشغوله ومه. په دې غره کې هر ځای کې چې پکې ناستلم هلته به مې نشه کوله. دغه نشې زما کاروبار خراب کړی سیبه. په دې خراب کړ چې ما سره دوستان زیات شلو، مفخاره را سره زیات شلو، داسې د یو ځای او د بل ځای خلک را سره زیات شلو. نو زه په صفر کې شلومه او خلک را مانی راتوې شلو. دا خبره زما ته ډېره سخته صدمه را رسوله او ډېره سخته ضربې را رسوله. پوخا مې مطلب شپېته اویا سره مال درلوده، اوس شل سره نه لرم، پنځلس سره نه لرم. داسې وخت به راغله چې زه به تعجزه ومه، زه به متاجه ومه. د درې ورځو شی به را سره و، درې ورځو به بعد به نور نه و به را سره. نو وبه مې ویله چې په دې غره کې باندې اوس څنګه چل وکړم. نو هغه به مې وویل مې ته قصاب ته پسه به مې ورته ودرو. نو قصاب خو بیا داسې دی چې هغه ته دې ودرو، بیا د هغه په تا به بیا خرڅې چې د شل زره روپو شی به و. نو مانه بیا پنځلس زره اخیسته، د ورځې یو پنځسویز یو زرګون ته ور واچوه. ما که دا تغیرات راوستی و چې بیخي وچ کړی وم، حوصله لاله ختمه کړې وه. زما د بدن ته دونه صدمه رسوله، دونه صدمه چې بنده مسلمان خو دې الله تعالی وساتي، خو چې هغه کافر دی کنه هغه دې الله وساتي. مشر زوی می دی، الله دې ژوندې لري او الله دې له خاورې زور کی. تر دې پورې راته ویل دي چې پلاره کما سره په کوڅه کې اوسوک جنگ وکي او راته ویل چې ستا د پودري د څه وغاسي وکمه. زه خو به ته یو مچ ستا د څه غاسي وکمه. زما پلار پودري دی، انکه د زما خور میړه ورته ویل چې ستا د پودري د څه وکمه. نو زما خور به ته څه وی؟ نو ته میرا چې بچی زبې دینر بعد نور نڅکم. نور دې شرمان نه لرم، صرف د غو نرمان لرم چې ما داسې له خدای پاک جوړ کی. حسبه ته خپل اقتصاد، خپل زندگی، خپل کور، خپل بچیان، خپل رور، خپل پلار مور، دا ټول ځان ته کینوم او ته یم چې زما بس.
ټولنیز شبکه، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معاینات کولو وروسته ورته وایي چې په هیروینو اخته سوی دی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر سے اجازت ہے؟
رازا رازا مہربانی ہو کا
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیرت راځه راځه په دې چوکۍ کې نه
سمه ده دا دې کې نم
ښه څنګه شو معاینات دې وکړل؟
هو صاحب معاینات مې وکړل.
ترا کې چې وې ګورم
دا دې واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سګریټ وایم بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده په معایناتو کې دې اوسې لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوی چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دکاندار څخه سګریټ رانیسې که له بېلابېلو دکاندارانو څخه هم رانیسې؟
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل له همدې یو دکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دکاندار اصل سګریټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګریټ نه وي وهلی.
سګریټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه نه مې دي پرېښې، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولې دي دا سګریټ دې له چا څخه رانیولې دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دکان تړلی دی.
بس 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 پوه شوم، خامخا یې په سګریټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې د بل ځای سګریټ رانیولې دي نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلي او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولاکه پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی.
قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زیم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیکریټو کې هیروین ورکوې؟ ما خو تا ته یوازې سیکریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیکریټ خرڅوې؟ ها
هو قماندان صاحب، دا دی وګورئ، یوازې سیکریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیکریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دکان دې مونږ تلاشي کو.
دا دی وګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیکریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا 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 مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم راسره وړم یې.
ته اوس پولیس غولاوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم، زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا دا هسې قماندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دی خوښه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا دا قماندان
چپ شه، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
خو قماندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزې ته یې بوزو، دا سګریټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو